د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وائس آف امریکا ډیو رادیو دی نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 1:30 افغانستان کې او واشنگتن ڈی سی کې د 9 ورځ د شپې 11 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش په کوم نر کلی وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې د صدر اشرف غنی په انتخابي غونډه او د سرخر کابل په مرکز کې د پرونی 14 زمواري طالبانو په غاړه خستي د غدواړه ځلمرګه حمله کې د وجل شو کسانو شمیر 340 رسیدلی. د پاکستان خارجه وزارت د هندي خارجه وزیر د هغې بیان په سخت ټکو غندنه کړې چې وایي د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر د هند برخه ده او زر به یې د ولقې لاندې کړي. او امریکا وایي د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د شپې په تیاره کې د ډرون بریدونو په حق له شواهد ورو ورو زیاتېږي کوم چې ښایي دغه د ایران لخوا شوی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې د صدر اشرف غنی په انتخابي غونډه او د سرخر کابل په مرکز کې د پرونی 14 زمواري طالبانو په غاړه اخستې دغه دواړه ځنمرګ حمله کې د وجل شو کسانو شمیر 340 رسیدلی. راپورونه وایي چې اشرف غنی د ځنمرګ برید په محل په جلسه کې موجود وو خو روغ وتلی دی. افغان صدر اشرف غنی د حملو غندنه کړې. طالبانو ویلي د پروان په مرکز چاریکار کې په موټر سایکل پورې تړلی بم د اشرف غنی د انتخابي جلسې سره نږدې چاودېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د چاریکار په چاودنه کې 40 کسانو د وجل کېدو پخلی کړی چې پکې 4 د افغانستان امنیتي ځواکونو غړي هم شامل دي. هغلی رحیمی وویل چې د چاریکار په چاودنه کې 240 نور کسان جوبل شوي هم دي. په دغه جوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پروان کې د طالبانو د حملې 2 وروسته د کابل په مرکز کې د امریکا سفارت سره نږدې بله چاودنه وشوه. طالبانو ویلي چې د حملې هدف د افغان پوځ یو مرکز وو. د کابل په چاودنه کې 22 کسان وژل شوي. صدر اشرف غنی د طالبانو د حملو غندنه کړې ده. د ارګ څخه د بیان تر مخه اشرف غنی ویلي طالبانو یو ځل بیا ثابته کړه چې په هیواد کې د سولې او ثبات د پرځای کېدو اراده نه لري. د امریکا متحده ایالاتو سره د مستقیمو مذاکراتو د پرځای کېدو هم دوی کوم خیال نشته. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غړو د چین لخوا د ویټو کولو د خطر قبول لاندې راوستلو لپاره په اکثریت سره افغانستان کې د خپل میشن مودې د سیوا کولو او مضبوطولو په حق کې رای ورکړي. د امنیتي شورا لخوا د میشن مودې د ختمېدو یو ورځ وړاندې د رای عمل ګل په ورځ باندې کېدونکې وو خو چین دړکه ورکړی وه چې مخه به نیسي ځکه چې د رای لپاره وړاندې کېدونکي قرارداد کې د چین د شهرې ریشم ذکر نه وو. کوم سرک چې د چین آسیا یورپ او افریقا سره د ځمکې او سمندر په لار د تړلو لپاره جوړول کیږي. تیر ورځ وړاندې کړل شوی قرارداد کې په لیکلي شکل کې بیا هم د شارع رشم مخصوص ذکر نه دی شوی خو په اشاره کې د سیمه ایز همکارۍ د یو بل سره د مرستو او افغانستان کې د ثبات خبره شامل کړی شوې ده. پکې په امنیتي شورا کې د چین استازي ژونګ ژون وویل چې د افغانستان سره د ګاونډي په حیث چین غواړي چې افغانستان کې سوله او ثبات وي. د زیاته کړه که افغانستان کې دایمي امن وي موږ هر وخت دا فکر وي چې هلته به اقتصادي وده وي. د پاکستان خارجه وزارت د هندي خارجه وزیر د هغې بیان په سخت ټکو غندنه کړې چې وایي د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر د هند برخه ده او زر به یې د ولقې لاندې کوي. د پاکستان خارجه وزارت نه جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې پاکستان په سختۍ سره دغه بیان غندنه کوي. کوم بیان کې چې د هند خارجه وزیر د پساده ډک او غیر ذمہواره بیان د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر په حق لور کړي. د پاکستان خارجه وزارت څخه جاری شوی بیان کې د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه شوې ده چې د هندي خارجه وزیر د بیان نوټس ته واخلي کوم کې چې تندرویه ښکاره کړې شوې ده. تیره میاشت هند خپل ولقې لاندې کشمیر خصوصي عیني حیثیت ختم کړي او دغلته یې خپل عسکر پر ځای کړي دي. د هند په دغه ګام د پاکستان حکومت او پوځ خپل غبرګونونه وخت په وخت میډیا ته څرګند کړي. امریکا وایي د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د شپې په تیاره کې د ډرون بریدونو په حق له شواهد ورو ورو زیاتېږي کوم چې ښایي دغه د ایران لخوا شوی. د یمن حوثي یاغیانو د خالی په ورځ د پیښې سمدستي وروستو مسؤلیت په غاړه اخیستی وو خو امریکایي چارواکي وایي چې د دوی سره موجود شواهد ښایي چې داسې ممکن نه ده چې برید حوثیانو کړی وي. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې په دې اړه زموږ د شوي کار نه معلوم شوی ده چې دا بریدونه د عراق یا یمن څخه نه دي شوي. د ویلی د میزایل په ټوټو د تحقیق لپاره زمونږ کسان د وخت سعودي عربستان سره ماهرین کار کوي کار کې اخته دي. دی وایي چې فکر کوي کلک شواهد به د دغې څخه ترلاسه شي. ځینې نور امریکایي چارواکي وایي چې د دوی سره د وړاندې څخه ترلاسه کړل شوي شواهد څرګندوي چې بریدونه د ایران لخوا شوي دي. د امریکا ان بی سی خبري ادارې سره د نوم نه ښودلو په شرط دغه چارواکي ویلي 40 ډرون جازونه او میزایل په دې حملو کې کارول شوي دي. د سی بی ایس خبري ادارې سره یو بل چارواکي ویلي تر دې چې یو میزایل د کویت په هوایي حدونو کې هم تیر شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبر مردونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو سهارنۍ خبرونه تنې خپلې غوډه واشنگټن ډي سي نه غوږی د نیم ساعت خبري خبرونه په پای کې نیم ساعت یو وار بیا تاسو ته د سیمیو نړۍ په حق باندې یو شمېر راپورونه مرکه وړاندې کوو. لومړی راځو افغانستان په لور ته. د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې د صدر اشرف غنی په انتخابي غونډه او د سرخار کابل په مرکز کې د پرونی 14 زمواري افغان طالبانو پر خپل سر اخستي او په دغه دواړه بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 48 تر رسیدلې. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په داسې حال چې د کال 2000 را په دیخوا په افغانستان کې په سلورم ځل د ولس نمائنده حکومت ټاکنې ته په شمار لس ورځې پاتې شوې دي. طالبانو 13 ورځ په دوه بریدونو کې شاوخوا 48 کسان وژلي دي او وای نور بریدونه به هم کوي. 13 ورځ د کابل نه شاوخوا د یو ګینټې د ګاډي په مزل د پروان په چاریکار کې د ولسمشر اشرف غنی په سیاسي خونډې باندې طالبانو په برید کې 26 کسان وژلي دي. طالبانو مطبوعاتو ته ویلي دي چې برید یې د موټر سایکل پورې د تړلي بم د لارې کړی دی. د پروان د پولیس مشر محمد محفوظ ولی زاده ویلی دی چې موټر سایکل د زیات عمر تن چلولو کله چې خلک د پولیس کیمپ ته ورننوتل نو په دغه وخت په لوی سړک یو موټر سایکل راغلو. د موټر سایکل باندې د زیات عمر یو تن ناست وو او د موټر سایکل پورې یې 14 کې مواد تړلی وو او دغه یې وډزولو چې له امله مرګ ژوبله رامخته شوه. د بریدګر مړې په موټر سایکل پروت پاتې شوی دی. ویل کېږي په سیاسي جلسه یا غونډه کې ولسمشر اشرف غنی هم ناست وو خو دې روغ وتلی دی. ولسمشر اشرف غنی د طالبانو برید غندلې دی او د ارګ لخوا جاری شوی بیان کې اشرف غنی ویلی دی د په وینا طالبانو یو ځل بیا ثابته کړه چې په هیواد کې د سولې او ثبات د تامین اراده نه لري. د امریکا متحدو ایالاتونو سره د مستقیمو مذاکراتو په جریان کې چې ناکام شول افغان وژنې او زموږ په بیګنا خلکو یې خپلو ترورستي بریدونو ته په شدت دوام ورکړي. اشرف غنی ویلي دي چې طالبان به ونتوانیږي چې د ستمبر په 28 نیټه کې دونکو د صدارتي انتخاباتو مخه ونیسي او د افغانستان لوړ خلک به په آزاد فضا کې خپل سیاسي برخلیک وټاکي. د مطبوعاتو تر مخه د چاریکار د برید یو سات وروسته په کابل کې د امریکې د سفارت په خوا کې طالبانو په دویم برید کې د چارواکو په وینا 2 کسان وژلي دي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته لیږلې بیان کې د دواړو بریدونو ذمہواري منلې ده او ویلي دي چې دوی د وړاندې نه خلکو ته خبرداري ورکړې وو چې د سیاسي غونډو لري وسی او که وس څوک ځپل کیږي نو دا د دوی غلطي ده. د پولیسو افسر آزاد شاه هم په پیښه کې ژوبل شوی دی.
ما هیڅ وخت ترس او هراس نه درم. د هر لحظه د هر وخت کې به ما آماده شو.
مونږ چرې هم نه یریږو مونږ هر وخت خدمت ته تیار یو. مونږ به د دښمنانو نه بدل اخلو او خپل خلکو ته به امن راولو. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ختمېدو وروسته یره سرګندېدله چې طالبان به خپل عملیات سیوا کوي او همدغسې امریکا او افغان امنیتي ځواکونو هم د طالبانو خلاف عملیات تند کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن ویلي دي چې د ستمبر د میاشتې په 28 نیټه کېدونکو صدارتي انتخاباتو کې 13 کاندیدان برخه اخلي او د هیواد 9.6 میلیونه یا 96 لکه خلک رای ورکولی شي. خو افغانستان کې د تیرو انتخاباتو په وخت په لویه کچه د درغلۍ واقعات رامخته شوي دي او په انتخاباتو د خلکو باور هم کم شوی دی. امریکا او نړۍ ویلي دي چې د افغانستان روښانه مستقبل لپاره باوري او پاک صفا انتخابات ډیر ضروری دي او په دې لړ کې د افغان حکومت سره د ملګرو ملتونو د لارې مرستې هم کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن وایان مرزا محمد حق پرست ویلی دی چې دوی د دې لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. دا وخت د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په فیصلو څوک باور نه کوي، خو مونږ دوی ته ډاډ ورکوو. مونږ ټولو قانونو ته ښکاره پیغام ورکول غواړو چې مونږ به ستاسو رائے محفوظ ساتو او د ستاسو د خوښې تن به انتخابوو. بل خوا د سه‌شنبه یا د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یو آواز افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن یا یوناما ته د کال 2000 پورې د دوام ورکولو قرارداد منظور کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یوناما ته د سیاسي عمل کې د مرستو د 28 ستمبر د صدارتي انتخاباتو د انتظام کولو، حکومتي اصلاحات وړاندې بوتللو، د جنسي برابرۍ او د ښځو او جنکو د جنسي برابرۍ او د ښځو او د جنکو د با اختیار کولو د اهمیت کې د مرستو اختیارات ورکړي دي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په وخت داسې ګمان کېدل چې انتخابات به وځنډول شي، ځکه ډیرو کاندیدانو خپل سیاسي کمپینونه هم نو شروع کړي. خو د سولې د خبرو ختمېدلو سره سم په افغانستان کې سیاسي کمپینونو زور نیولی دی.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
د امریکا د کمپیوټر او شرکت مایکروسافټ مالک او په ګرد نړۍ کې د شتمنو کسانو په سر کسانو کې شمار بل ګیټس، چې په ګرد نړۍ کې د خیر ښېګڼې په کارونو کې په اربونو روپۍ لګوي، د غتن د دوی چې کوم شرکت دی، د دوی چې کوم تنظیم دی، د دوی چې کوم تحریک دی، دغه تحریک د لارې دی په افریقا او په سویلی آسیا او دغه شان یو شمېر نورو ملکونو کې، یو شمېر نورو سیمو کې دوی د ملیریا او دغلته کې د پولیو د یو شمېر نورو بیماریو پر ضد د واکسینو لپاره مالی مرستې کوي. د ویلي دي چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په رنز کې چې کومه اضافه روانه ده په دغې باندې اندېښمن دی. نوموړي د خبرې اترې د وایس آف امریکا سره کړې ده زموږ همکار نصیر احمد کاکړ ډېر ته وړاندې کوي.
Some wild type cases in Pakistan and Afghanistan. But here's another milestone where it's been 3 years since any wild polio cases have been seen in Africa.
The polio درنس پاره د وایس اف امریکا د خبريال لینارد ماوډو د یو پښتني په جواب کې د بیل اند ملیندا ګیټس فاونډیشن مشر بیل ګیټس وویل په پاکستان او افغانستان کې اوس هم د پولیو خطرناک کیسونه موجود دي. خودلته یو لاسته راوړنه ده چې په تیرو دریو کلونو کې په افریقا کې د پولیو خطرناک کیسونه نه دي لیدل شوي، خو موږ اندېښنه لرو چې له پاکستان او افغانستان څخه دغه وایرس بیرته په افریقا کې خورېدای شي. نو موږ هلته ډیر زیات کار کوو. د روغتیا نظام باید شکل سي. په شمال کې له ریاستونو سره بوخت یو چې د واکسین ورکولو شرح 90% ته زیاته کړي. بل ګیټس وویل د کال 2000 وروسته په نړۍ کې د غریبانو لپاره د ژوند شرایط ښه شوي دي، خو لا اوس هم په عربونو د نابرابرۍ په پرتونو کې نغښتې دي. اوس هم په ډیرو هیوادونو کې 10% ماشومان 15 کاله عمر ته تر رسیدو له مخه ژوند له لاسه ورکوي. په شتمنو هیوادونو کې دا شرح تر 1% هم کمه ده. د مایکروسافټ بنسټ ښودونکي درش په تکلن بیل ګیټس وی او ای سره د فاونډیشن د هغه ریپورت په اړه خبرې کولې چې د ملګرو ملتونو د عمومي شورا د غونډې په محل جاری کیږي، او زیاته کړه د افریقا په ساحلي سیمه، د پاکستان او افغانستان ځینې برخو او د هندوستان په شمالي سیمو کې د مړینې زیاتوالی او د تعلیم د کمی شرې د ختمولو لپاره توجه زیاتول پکار دي. په دغه سیمو کې خلک له بیلابیلو محرومیو سره مخ دي. د زیږیدنې شرح تر نورې نړۍ زیاته ده. د ماشومانو بدني وده ډیره کمه ده او د واکسین ورکولو شرح بیخي کښته ده. په کال 2000 کې له بنسټ کښېښودو وروسته بیل اینډ ملینډا ګیټس فاونډیشن په اربونو ډالره د واکسین او خوراک د ښه کولو په هڅو، د ملیریا او نورو ناروغیو د مخنیوي، د تشنابونو د ډیزاین ښه کولو او د ستونزو د معلومولو لپاره د غوره معلوماتو په راټولولو خرڅ کړي دي.
Pakistan, we still have some wild.
د پاکستان خارجه وزارت هندي خارجه وزیر د هغې بیان په سخت ټکو غندنه کړې چې وایي د پاکستان ولقې لاندې کشمیر د هند برخه ده او زر به یې د ولقې لاندې کړي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د هندستان د بهرانو چارو وزیر اس جی شنکر دا وکړي چې د پاکستان در ولقې لاندې کشمیر خوره د هند ده او وایي تمه لري چې یو ورځ به په دې خوره هم خپلواک ترلاسه کړي. پاکستان دغه بیان را پرون کې او غیر ذمہوار بلل دی. د پاکستان خارجه وزارت نه خبر شوی بیان کې په نړۍ غږ شوی چې د داسي قهر را پرون کې بیانونو نوټس دی واخلي. د نهي پورس د هند وزیر جی شنکر خبری کانفرنس ته وویل د کشمیر زیاتره برخه د هند در ولقې لاندې ده او وړه برخه یې د پاکستان د ولقې لاندې پاتې ده. هغه وایي
د
پاکستان د ولقې لاندې کشمیر پاړه د هندستان موقف سرګند دی. دا د هند برخه ده او زه تمه لرم چې یو ورځ به دا موږ په عملي توګه د خپل ولقې لاندې راولو. د پاکستان خارجه وزارت بیان وایي هندستان په پاکستان باندې تورونه لګوي چې مقصد یې د اصل مسلې نه توجه اړول دي. د پاکستان دریز دی چې هندستان د خپل ولقې لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړاونه کوي. د هندستان د فوز مشر جنرال رواط هم څو ورځې وړاندې ویلي وو هندستان فوز دې ته تیار دی چې د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر هم آزاد کړي او په خپله سیمه کې ورګډ کړي. جنرال رواط د ایشیا نیوز انټرنیشنل خبری ایجنسی سره په مرکه کې ویلي وو د دوی بل ګام به د پاکستان نه د کشمیر خلاصول وي. د دین وړاندې دغه خبره د هند د ریاستی چارو وزیر جیتندرا سنگھ هم کړی و او ویلي د حکومت بل ایجنډا د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر هم په هندستان کې ورګډول دي. نو موړي زیاته کړی و دا د یا د دوی د حکومت خبره نه ده، بلکې دا قانون په 1994 کال کې د هند د هغه وخت وزیر اعظم نرسیما راو په حکومت کې منظور شوی دی، خو تر اوسه په دې عمل نه دی شوی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په ورستو کې ویلي دي هندستان د کشمیر نه یو لوی زندان جوړ کړی دی او زیاتوي د کشمیر په سر د دوه اټمي هیوادونو یعنی پاکستان او هند ترمنځ حادثاتي جنگ کېدل شي. د کشمیر په سر د هند او د پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او د دواړو هیوادونو حکومتي او پوځي چارواکي وخت په وخت یو بل ته ګواښونه کوي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اګست په 13 نیټه ګجراواله کې یو پوځي غونډې ته ویلي وو دوی به د کشمیر ولس سره خپل ورورولي ټینګه ساتي او خبرداری ورکړی وو چې د هند تر ولقې لاندې کشمیر کې روانه بد امنی د ټولې سیمې د امنیت لپاره خطرناکه ده. په هندستان کې هندستان د اګست په 15 نیټه د اساسي قانون 300 ماده ختم کړی ده او په هندستان کې یې د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړی دی. پاکستان په دغه عقله باندې سخت غبرګون ښودلی. د هندستان د دغه فیصلې وروسته پاکستان د هندستان سره سفارتي اړیکې کمې کړي دي او هند سفیر یې د پاکستان نه هم ویستلی دی. د هند د قانون وزیر روی شنکر پرساد ویلي د پاکستان سره به د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر باندې خبرې کوي او تر خپل ولقې لاندې کشمیر باندې د خبرو کولو نه ډډه کړي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي د هندستان سره د کشمیر په سر خبرې کول نه غواړي. نوموړي ویلي نړۍ دې د دوه اټمي وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ د کشمیر مسله هوارولو کې خپل کردار ادا کړي.
امریکا وایي چې د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د شپې په تیاره کې د ډرون بریدونو په حق له شواهد ورو ورو زیاتېږي، کوم چې ښایي دغه د ایران لخوا شوی. په دې باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار وکیل خان د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د ایران مرسته لرونکي د یمن خوسی اغیانو د تیر خالی شنبه پرواز د سعودي عرب په بکیک او خریس کې د تیلو په کارخانو د ډرون او میزایلی بریدونو ذمہواری په غاړه اغستې و چې ورسره د هیواد د تیلو نیم پیداوار په ځای ودرول شوی و. خو امریکایي چارواکي وسوای چې موجوده شواهد نخکاری چې داسې امکانات نشته دي چې د غبرید خوسی یاغیانو کړی وي. هم تیر ورځ د وایس اف امریکا سره په خبرو کې د امریکا د دفاع یو چارواکي ویلي چې زموږ د کار اندازې دي چې د غبرید د یمن یا عراق نه نه دي شوی. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا فورنزیک ډله په ځمکه د سعودیانو سره په ګډه د میزایلو د پرزو جایزه اخلي. دغه چارواکي ویلي چې زموږ په فکر دغه ثبوتونه به حیرانوونکي وي. د دین علاوه یو بل امریکایي چارواکي ویلي چې کم ثبوتونه دوی ته تر اوسه ملو شوي هغه ختمي دي او په هغه کې نیخ په نیغه ایران ته اشاره شوې ده. د نوم نخ کار کولو په شرط چارواکو ان بی سی نیوز ته تیر ورځ ویلي چې د ایران لخوا د سعودي عرب د تیلو په کارخانو باندې برید کې د شل نه زیات ډرونز او میزایل کارولي شوي دي. نورو چارواکو سی بی ایس نیوز ته ویلي چې په دغه میزایلو کې لږ تر لږه یو د کویت د ایئر سپیس نه تیر شوی. ولی رایټرز خبري ادارې د چارواکو لخلی ویلی چې د غبریدونه د ایران سویل غربي برخنه شوې دي. د دې سره سم د خالی پرواز په لندن کې د خبريالانو سره د خبرو په وخت د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلی چې د یمن خوسی یاغیانو لخوا په تیرو وختونو کې شوې بریدونه دا برید بدل ښکاری. نوموړي ویلی چې امریکا سره د غبریدونو کم عکسونه نشته دي خو د فارنزیک ډلې نه علاوه واشنگتن ریاض ته اضافي مرسته ورکوي او دا چې سعودیان به په خپل د دې هر نتیجې ته رسی. که څه هم مخ په زیاتې امریکایي چارواکي د دغه بریدونو تور په ایران لګوي خو تهران تیر ورځ په دغه برید کې د لاس لرلو څخه انکار کول جاري ساتلی. د ایران د خارجه معاملو سکرتر جواد ظریف تیر ورځ په ټویټر لیکلی چې امریکا په لایلمه کې ژوند کوي که چېرې هغوی دا فکر کوي چې د سلو نیم کاله خراب جنگي جرمونو ښکار یمنیان به ځواب نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې په سلګونو بلیونه ډالرو د وسلو لرلو باوجود د دغه برید مخه نه ده نیول شوې نو تور یې په ایران پورې کړی شوی دی. د امریکا استخباراتي او پوځي چارواکو لخوا دا فیصلې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې هم په دې لړ کې د امریکا د خارجه معاملو سکرتر مایک پامپایو د سعودي عرب چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ریاض ته سفر کوي. د امریکا مرستیال صدر مایک پینس د یوې وینا په وخت ویلي چې د هیواد ستر ډیپلومیټ به د امریکا او سعودي عرب دواړو سره د غبریت ته زموږ په ځواب ویلو باندې بحث کوي. که څه هم صدر ټرمپ د وړاندې څخه اشاره کړې ده چې دوی یقین لري چې ایران ذمہوار دے. په اینی حال کې د سعودي عرب د توانای وزیر پرنس یا شہزاده عبدالعزیز بن سلمان تیر ورځ ویلي چې د دغه بریدونو لوجه د هیواد د تیلو نیم پیداوار کته کېدل وروسته بیرته پر ځای کړی شوی دی.
او اوس وړاندې کو تاسو ته مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د سعودي عرب په ابقیق ښار کې د آرام کونومې د تیلو صفاکولو کارخانه د دنیا د ټولو نه لویه کارخانه ده او که ووایو چې د سعودي عرب د کلهم اقتصاد دارمدار په دې کارخانه دی نو غلطه به نه. د سعودي عرب د تیلو صفاکولو په دغه کارخانه د تیر خالی په خړه کې د ډرون ډېرې زبردست حملې شوې دي. په یمن کې جنگیدونکو حوثی اغیانو د دغو حملو ذمواري قبوله کړې ده خو امریکا سعودي عرب او د دوی ملګري نور ډېر ملکونه د دې حملو تور په ایران پورې کوي ځکه چې د یمن د حوثی اغیانو په شاخو هم ایران ولاړ دی. د امریکای یورپ مشرقی وسطا او د نړۍ د نورو ملکونو په اخبارونو کې د تیر خالینه د سعودي عرب د تیلو صفاکولو په کارخانه د شبو حملو په حق لري رپورټونه او تجزیه خوريږي. د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په تازه غنه کې هم د سعودي عرب د تیلو په کارخانه د شبو حملو په موضوع د اخبار د دریو نامتو خبريالانو یو تفصيلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخطه صدر ترامپ وايي خکاری داسې چې سعودي عرب کې د تیلو په کارخانه شبو عملو کې د ایران لاس دی خو دی وایي چې زه ایران سره د جنگ نه ډډه کوم. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې صدر ترامپ د ګل په ورځ سعودي عرب کې په شبو حملو د بیان ورکولو په موقع ویلي دي اگر که په دې حملو کې په ظاهره د ایران لاس ښکاري خو امریکا به په دې معامله ایران سره د ښکر اړمولو نه ځان ساتي ځکه چې په قول د صدر ترامپ دی ایران سره د سفارتکارۍ په شروع کولو کې غرضي دی. صدر ٹرمپ د یو تپوس په جواب کې دا هم ویلي دي چې حملو کې د ایران د لاس لرلو جوړ تحقیقات روان دي. رپورٹ لکھی چې سعودی عرب او اتحادیانوې په یمن کې د تیرو سلورو کالو راسی یو خونړې جنگ توت کړې ده او په دې سلورو کلونو کې په سعودی عرب دا تازه شوی حمله د ټولو نه زیات مضبوط غزار ده. د سعودی عرب د تیلو په کارخانه د شبو حملو له سببه د تیلو نرخونه 10% ختلی دي. صدر ټرمپ خپل بیان کې دا خبرداري هم ورکړې ده چې امریکا ډیر مضبوط فوجي قوت ته او که جنگ په سر راغلو نو رستوکیږي بنا. خو باوجود د دومره لوی طاقت او د خبرداري د بیانونو صدر ټرمپ ویلي دي یقینا چې زه جنگ نه خوښوم او دې نه وزان ساتم. دو د ایرانی واکدارانو په حق لوي ما ته معلومه ده چې دوی څه قسم روغ غواړي او زه کوشش کوم چې دوی د ایران په ایټمی پروګرام او په نورو مسلو باندې خبرو تکینوم. صدر ټرمپ امید ښکاره کو چې یو ورځ به داسې راشي چې موږ به د لانجو غصولو دپاره خبرو تکینو. صدر ټرمپ د ګل په ورځ یو بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکې د سعودیانو د حفاظت کولو ټیکه نه ده اخیستي. البته زه به سعودي حکمرانانو سره خبره کوم او د دوی روغې لارې ته د راوستو به کوشش کوم. نیویارک ټایمز لیکي چې د صدر ټرمپ دا تازه خبرې دینه یو ورځ وړاندې کړو خبرو نه بالکل جدا دي. یو ورځ وړاندې صدر ټرمپ په ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلی وو چې امریکا هر قسمه اقدام کولو ته تیار ده. د ایران په حق له صدر ټرمپ خپل دا سخت بیان د سعودي عرب د دې بیان نه پس ورکړی وو چې په سعودي عرب شوی حمله کې استعمال شوی وسله د ایران وه. خو اوس د سعودي عرب په بیانونو کې هم نرمی راغلې ده او په ایران نیغ په نیغه دې حملو کې د لاس لرلو یا د بدل اخیستو بیانونه بند کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې افته پس نیویارک کې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی اجلاس کیدونکی دی او د صدر ټرمپ او د سعودیانو د بیانونو نه معلومیږي چې دوی دغه اجلاس نه وړاندې خبره ورانول نه غواړي. صدر ټرمپ نیویارک کې د ایران صدر روحانی سره د ملاقات خواهش ښکاره کړې ده. خو ایران د ګل پور خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکني صدر سره د ایران د صدر د ملاقات هیڅ امکان نشته. اخبار لیکي چې امریکانو چارواکو د مواصلاتي سیارې د تصویرونو په بنیاد داوا کړی ده چې حمله د قطبی یا د قطبی غرمی سیمې نه شوې ده. چرته چې ایران او عراق پراته دي، هر کله چې یمن د سعودي عرب سویل ته پروت دی. سعودیان هم وایي چې د دوی د ابتدایي پلټنو نه دوی ته معلومه شوې ده چې حمله د یمن له اړخه نه ده شوې. خو آزادو ماهرانو د مواصلاتي سیارې د تصویرونو د جاج اخیستو نه پس د امریکانو او د سعودي چارواکو دعوې غلطي بللې دي. د تصویرونو آزادو ماهرانو دا هم ویلي دي چې یوازې تصویرونو نه د حمله د طرف یقیني کول ممکنه نه ده. بلخوا ایران په صفاټکو کې سعودي عرب باندې شو حملو کې د خپل لاس لرلو تورونه رد کړی دي. اخبار خپل رپورت کې نور لیکي چې د سعودي عرب د تیلو صفاکولو په کارخانو د شبو حملو له سبب د تیلو د نرخونو د اوچتېدو اندېښنې راولاړې شوې دي. خو صدر ټرمپ ویلي دي چې موږ سره ښه ډېر تیر تیل شته او نرخونه به یقینا چې نه زیاتېږي. نیویارک ټایمز لیکي چې په سعودي عرب د شبو حملو نه یو څو ورځې وړاندې صدر ټرمپ خپل سخت دریځ سلاکار جان بولټن د خپل منصب نه لرې کړی وو. جان بولټن په ایران د امریکې د حملې دپاره د نوکو پوندو زور لګولی وو خو صدر ټرمپ به خبرې ته غوږ نه اخېدو. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دي چې کله چې د ګل په ورځ وایټ هاوس کې صدر ټرمپ نه په ایران د حمله د نویت په باب لته پوسو شو نو د په جواب کې اوی چې دا به مناسب او توله حمله وی. بلخوا د سعودي عرب د بادشاهي مملکت د مضبوط مرستيالانو وینا ده چې د سعودي عرب د تیلو صفاکولو په کارخانه حمله په دنیا او د دنیا د توانای په منډهو حمله ده. دا یوازې د سعودي عرب معاملې نه ده، دوی د دې حملو د مضبوط جواب کولو غوښتنه کړې ده. د سعودي عرب نامتو سیاسي تجزیه نگار ترکی الحماد ویلي دي چې د دې حملو په جواب کې د ایران د تیلو او ایټمی تنصیبات ویشتل پکار دي.
گران قدر مردوں کو دوائی صف امریکہ ڈیو ریڈیو دا سہرانی در سات اخبار اون ہم پدی زای کی پائتا رسی کی دا پاکستان پو وقت دا مزیگر شپاک دا افغانستان پو وقت پندی میں بھائیو واری بیا زمانگا ہم کارم ستازی پو لاندی دا تازہ راپورنو او مرکو سر رازی تر حقی وقت تاستا خور از وارو خواد و بادو سی دا اللہ فمانو.